شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي. په دې راپور کې ورسره خبرې شوي.
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخبلش بارس کسی سی کورنی سره درې کالا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل. خو په خبره دای او کورنی کبو یو میسمخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و.
د جرمنی په خاني حکومت موږ منل یو، خو فسنه حکومت موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادی موږ جرمنی ته انتقال کړی، یادی ملګری ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته وروپیژني.
د غشان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمنی هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي، وایي چې د د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی.
وای متي کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفم چې بل اخر عجیب تقریبا 3 سال سفر کړی.
میډیکل او انټرویو هر څه مو شي ودی، خو په پاکستان کې لدرې درې نیم کال مو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نکړي. ورسته پولیسو جبرن ونیولو را ډیپورټ کړو. په داسې حال کې چې مقتل ته هر څه پلورلی، وسته افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو. نه چیرې وتلې شو چې څوک مو نه نیسي، نه کار کولای شو، ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان مو لزده کړو، هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړي.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېښتو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنۍ لډلې حدیثي رحیم زئی ازادي رادیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتی وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو. د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سببې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمیر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر وروستی پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یو 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پایل کې یو 30 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بل خوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیم باندی خبری کوي. الکساندر دوبرنت تازه یک شنبه د اکتوبر 15 د جرمنی بیلټ ورځپاڼې ته د خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې 13 چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورزو یوې نړیوالې تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیل او د حماس د بریټ ټیک دوه کالا پوره شول. هغه بریټ چې تر اوسه کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل شول او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي له همغه ورځې را پدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوخت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکنیو بریدونو کې لزګونه زره کسان مړه او د قراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاور سره خاورې کړه. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونه کوي. تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبري اعلان ته د خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلې ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمه خبرې کوي. لویدیځ اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام لري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د 2 کلنه جګړه پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر 6مه د هبیټاټ یا هستوګنې نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې له هم معیاري هستوګنې نه لري.
له ایران نه راستنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو هستوګنې وروسته 13 میاشتې هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. حقیقتاً د شنبه د اکتوبر 6مه ازادي راډیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته درسنه دوه وروسته د سرپناه د نه موجودیت لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 سال ایران بودیم.
موږ 15 کال په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې وړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندوی ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د رسنو شوی تر څنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوله کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو انیک محمد چې د 13 اگست په 1:30 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپلو اصلي مینو بي ځای شوي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمې کابل ته بي ځای شوي ازادي راډیو ته ویل
نو په دغه شنکال کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مطلب وته ورو چاله موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوښ کړ او دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو او اکثر سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ تر نن ورځ پورې په خپل ژوند کې د غوړګي او مشکلاتو سره مخامخ یو.
د اکتوبر 6مه د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مینو پرېښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنۍ بې ځای شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیه بدلوي. دغه سازمان ویلی چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شمول خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په خارونو کې میشت کیږي او دې کار په عامه خدمتونو او خاري زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکي افغانان خپل هیواد ته له ننوتلو وروسته خاري سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او خاري کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیايي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژي ته په لاسرسي منفي اغیز لري.
او د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باکو لسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باکو لسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري، خدا چې پیوند ندي نو غیر مسمیر پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلی. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندي، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابا کرخیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سمره دا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی ان تر سوبره یو پر دی نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچه ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غختنه دادو چې د دې پوره مو ته ماسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمې د غرونو ډیر برخه د طبيعي زیتون ونو پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکي حبیب الله وویل
دا زیتون هڅه بدونار شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، ځکه مونږ ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی، کدا بدونار شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي، خو د باکو اوسیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهنې یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحیح اوس تاسې کسې دوالداره کنته نه وي، دا اوس د څو کاله کېږي چې دی
بلخواد کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غرایزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځنډ له امله د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د ساغه بعضی ساحو کې نتیجه ورکړه مو له وزارت سره موضوع شریکه کړه، وزارت هدایت مو ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي، یو کار چې کېږي باید یو تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وسی یا مصرف هم په جینې، نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده. که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي نو دې ته بالکل موږ پروګرام ورو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوز د سبریو سازی میدان او با کلسوالیو په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا 40 میلیون د زیتونو طبيعي ونی دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
د ازادۍ ملمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست. د دې خبرونې کوربه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. هغه لی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکه اوریدو ته راستره اوسئ. د دې مرکه په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته درو پیژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته ټول قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی او زه د وردک ولایت د غټ ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او خپلې لومړنۍ زده کړې مې هلته د حاجي محمد جان خان په ښوونځي یا لیسه کې ترسره کړې دي، تر لسم ټولګي پورې. وروسته کابل د غازي لیسې څخه فارغ شوی یم. لیسه هم زده کړې مې په پوهنتون کې، هم په افغانستان کې کابل پوهنتون کې لوستی ده. 2012 کې له ساینس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم او بیا عمل ته په ساینس پوهنځي کې مې د استاد پیس باندې دنده پیس کړه. وروسته له هغې نه مې د سکالرشپونو څخه په استفادې ماسټري او ورپسې د دکترا برخه زده کړې هم په هند کې تکمیل کړلې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته له یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خدما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو، یا مې غوښتنلیک ورته لېږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې، له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او د پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څېړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څېړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یو پوښتنه چې یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه، هغه دا ده چې هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسېږي، که وغواړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدند کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځند نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیل بستون لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغه کولای شي چې دند لپاره دغه یوادونه ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ، نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش، یا نور تغه هیوادونه چې په جنوبی آسیا هیوادونه دي، او موږ فکر کوو چې یعنی په ځینو برخو کې، خصوصا د زده کړو په برخو کې، تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال په زرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کول.
تاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نور هیوادونو
کې زما مطلب دا و چې یعنی د یو کار لپاره حتمی نه ده چې تاسو د ماستری ولرې، تاسو د ډاکټرا ولرې. هغه اړین کو مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. اولنۍ کمرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هېوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب تکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. ما د خپل فکر داسې و هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې په کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله ستا یو شی زده وي هغه یو چاته ور وښیې، نو ته ذهنن یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قوارې نه او د هغه له انداز نه ته پوهېږې چې هغو دغه خبره او یا دغه ټکی واخیسته، او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او د دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د مازده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړ.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي نو د تطبیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات څه ګورم. د کمپیوټر ساینس په برخه کې، او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار شته هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د مازده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره یې شریک کړم. هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنې دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده. اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب ورداک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست. په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي؟ څنګه مقایسه کوي؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی د زموږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کوو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې. هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس افتر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي، نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه و کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخښئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
یعنی داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت دی، د لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه. خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کار موندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو د ځای سره، نو سره د چالته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو د موږ ځوانان په مجموع کې، یعنی زما په شمول زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دوی چې د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې د زمینه ورته برابر شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کړلی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې، که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کړلی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، د زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
و بالکل وی که دا ورتیا شته د موږ وینو د کال د هن یعنی یو د امریکا ته تقریبا تباند دواله کسان د دندل لپاره راځي هر کال وی د مسلکی دندل لپاره راځي او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي لکه ما د ستک یو برخه په هند کې هم تیر کړی نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي هغوی هم کارونه په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي نو دغه شی په افغانانو کې چې دی په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته اروپا ته او امریکا ته روان دي نیپال هم په همدې شکل بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاري هم د خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي دي همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ دا یو کم یو کمی ده او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بیلابیلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري
اما ډاکټر صاحب دا مه هیروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمی سیستمونه ورسره بدلیږي هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژي مطابق درسي نصاب بدلوي یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم مالک اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغه سره غلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده اما په ټوله کې یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو شلو کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی دا ټول په دې کې شاملېږي زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ نو دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې هم اورېدلې ده اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې دی یو څه متفاوته یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده چې دا هم یو خټکی دی اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده
او یعنی تخپل علم پوره که دنده در پسی رازی
او دنده در پسی رازی تا باید لدنده نه بغیر دی نور و خلاق و کارون و ورتیا و لری او دیغیل پر باید پکر وکنی یعنی دلتا پا امریکا که چیو محصول دکتا کوی نری سر ده تشویش نوی که در سبا فارغ شما یا دوم را ماش با ولرم چه خپل کورانه ی وسط علی شما کنه دکه پا افغانستان که در تشویش دی نو دوی ټول په دې باندې پوهیږي چې نه دا دنده به اتمان پیدا کیږي اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه دغه عادي دنده نه یو قدم وړاندې وي نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولوله نو دا ډېر عادي کسان له خانه پیل شوي دي اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده که یو مثال که چېرته وړاندې کړم فیسبوک چې ست دې موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخ چا ورولې چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنه وګورینې دا یعنی کدی یو ځوان ته وایي شاید هیڅ څه باندې فکر هم نه کوي یا تصور هم نه کوي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راشي. نو دا ټول د پر ځای دی چې سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي د ټولو نتیجه هم دغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې
ډیر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتنه وکړئ، په کوم کال کې زیږیدل یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1923 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کاله.
ډیر عالم. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې دلته را سره
دي. یو ځای لری ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضی سره مینه لري، حساب او شمیر دی سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضی؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کالر دی
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکار وي یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ماته راشي او کتابچا او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ماته د ریاضي سوالونه ولیکه، نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم لکه جامع تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر هغو پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله، یعنی لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل، خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم، د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینهوالو ته، د ټولنیزو علومو مینهوالو ته، نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای په منی در سره وکړو.
ډېر زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اوریدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهن داسې آماده وسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنی کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هیوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تیروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تیرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي، او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده، نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي، او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغه څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه چې وشي دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکی به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ، د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
شرانو کشرانو